السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی زه رضوان مرادیم او تاسو د ازادي رادیو د مازیګر نه خبری مجلې اوریدو ترا بولم. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وی نخنی خانې خی چې په دې هیواد کې په اوریل کې پر عامو خلکو برید کون کې افغان نه بلکې پاکستانی دی. دا هم اوري چې د ولسي جرګې د مالي او بودیجې چارو کمیسیون خبرداری ورکړ. هر هغه وزیر چې پر روان کال کې خپل انکشافي بودیجه له اتیا په سلو کې کمه مصرف کړې ده استهزاء بشي. خو په سر کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان ونړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرچکی د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د رامنځته سوي کړکېچ د حل لپاره یې د ټولنې له ټولو قشرونو سره سلا مشورې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي پاکستاني چارواکو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به د افغان کډوالو له موضوع سیاسي ګټه نه اخیستل کېږي. او د ترکمنستان چارواکي وایي د امنیتي اقداماتو له زیاتوالي وروسته یې د 15 ورځو لپاره له قزاقستان سره پوله تړلې ده. بشپړ خبرونه د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د رامنځته سوي کړکېچ د حل لپاره د ټولنې له ټولو قشرونو سره سلا مشورې پیل کړې دي. د ولسمشر د ویاند یو مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به ډیر ژر د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره مناسبه حل لاره ومومي. اوس چې فرمان رد شو حکومت پر رایزنی مصروف دی او ژر به خپل نورې برنامې اعلان کړي. د ارګ ماڼۍ له هغې وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د سلا مشورو د پیل خبره کوي چې تېره ورځ ناوخته د ملي شورا ګډې کمیټې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دوهم تقنیني فرمان هم رد کړ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به د افغان کډوالو له موضوع سیاسي ګټه نه اخیستل کېږي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې پر ځینو مسایلو هوکړه پرون سه شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په ګډه غونډه کې وسوه. ښاغلی میاخیل همداراز وویل چې هیواد ته په خوښه د افغان کډوالو د تګ او په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورونې په اړه هم په دې غونډه کې هر اړخیز بحث وسو. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي له هڅو سره سره لا هم 3 میلیون افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د امیر روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز چې نن یې په کابل کې وی خبري غونډې ته خبري کولې ویل روغتیایي خدمتونو ته د ټول هیوادوالو د لاسرسی په اړه ځانګړي پلانونه په پام کې لري. په 15000 کیلو کې 309 اویا روغتیایي مرکزونو جوړول هغه پروګرام دی چې د عامه روغتیا د وزیر په خبره په راتلونکي شپږ میاشتو کې به پلي شي. د پکتیا د شپږ ولسوالیو لار چې د کمری په سیمه کې تړل شوې وه نن سهار بیرته پرانستل شوه. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه لار له څلور ورځو راهیسې د وسلوالو لخوا تړل شوې وه خو نن سهار د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې بیرته پرانستل شوه. د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتل وایي چې د دغه ولایت شپږ ولسوالیو ته د غځېدو لار بندېدو خلک له جدي ستونزو سره مخامخ کړي وو. اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف مدافع وکیل ویلي چې د هیواد یوې ځانګړې محکمې د خیانت په تور د مشرف د بانکي حسابونو کنګل کولو او د شتمنیو ضبطولو پریکړه کړې ده. د دغه محکمې قاضي مظهر عالم میاخیل ورسته له هغه دا حکم وکړ چې مشرف محکمې ته حاضر نسو. دی په مارچ میاشت کې د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی وو. ورسته محکمه پای ته ورسېده او ویل چې مشرف ته د په غیاب سزا نسي اورولای. پر مشرف ګڼ شمېر قضیې ثبت دي چې پکښې د خیانت او همداراز په 2001 کال کې د پخوانی صدراعظم بېنظیر بھټو د وژلو تورونه دي. د ایران د سپاهي پاسداران ملیشو د دغه هیواد د لوی بانک پخوانی رئیس او د هغه مرستیال د اداري فساد په تور نیولی دي. په دې اړه فارس خبري اژانس نن راپور ورکړی دی. د راپور له مخې د ملت بانک پخوانی رئیس علي راستګار سرخی او د نړیوالو اړیکو په برخه کې د مرستیال د ایران د قضا د حکم پر اساس ونیول سول. راستګار سرخی تیره میاشت دولتي کارکونکو او د بانک رئیسانو ته د لوړو معاشونو او نورو اسانتیاو پر سر د انتقادونو له کبله استعفا ورکړه. د ترکیه حکومت د ټولو اکادمیک کسانو پر بهر ته پر سفر بندیزونه ولګول. دا له هغه وروسته چې د جولای په 15 په ترکیه کې د کودتا ناکامې هڅې وشوې. د ترکیه د لوړو زده کړو ادارې دا اعلان نن کړی او ویلي دي چې بندیز به تر بلې خبرتیا پورې عملي کیږي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې د ترکیه د لوړو زده کړو ادارې په ټول هیواد کې د پوهنتونونو 1500 رئیسان له خپلو دندو لرې کړل او په شخصي پوهنتونونو کې د 20,000 استادانو د کار جواز لغوه کړ. ویل کیږي دا اقدامات د امریکا میشت فتح الله ګولن ته د ضربه رسولو په مقصد سوی. پر ګولن تور دی چې د کودتا د هڅو تر شا د لاس و چې پکښې تر 200 زیات کسان ووژل شول. او د فرانسې د کورنۍ چار وزارت ویلي د دغه هیواد په نیس ښار کې د لاری په پیښه کې له 4 څخه 8 وژل شوي بهرنیان وو. د جولای په 14 په نیس کې د فرانسې د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال یوه لاری د خلکو پر ګڼه ګوڼه په سرعت سره ورغله او ګڼ شمېر یې مړه او ټپیان کړل. د وزارت په وینا د پیښې قربانیان له 19 هیوادونو څخه ورغلي وو. په دغو هیوادونو کې د الجزایر، جرمني، ارمنستان، بلجیم، برازیل، استونیا، امریکا، ګرجستان، ایټالیا، قزاقستان، مداګاسکر، مراکش، پولند، رومانیا، سویس، تونس، ترکیه او اوکراین نومونه شامل دي. د خبرونو پای
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر وی داسې نښې نښانې شته چې په دې هیواد کې وروستی برید کوونکی افغان نه بلکې پاکستانی دی. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې په جرمنی کې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو د حل په خاطر د دې هیواد یو پلاوی کابل ته رسیدلی دی.
موږ داسې حکومتي بستې پیشنهاد کړي تر څو زموږ هیوادوال دې ته وهڅېږي چې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي.
جمهور ریاست وی تمه درلوده چې ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب کړي، خو چې دا فرمان راچوي دوی به هم خپله پریکړه اعلان کړي. په سرپل کې یو دینی عالم او د سولې د عالي شورا د یو غړي عتیق الله حیدري تر وشل کېدو وروسته د دې ولایت یو شمېر قومي مشران د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته راغلي دي. پرونه کې دا هم وایي چې د ولسي جرګې د مالي او بودیجې چارو کمیسیون خبرداری ورکړ، هر هغه وزیر چې په روان کال کې خپله انکشافي بودیجه اتیا په سرو کې نه ده مصرف کړي استیضا به شي.
د رئیس صاحب جمهور غوښتنه هم دا چې باید استیضا شي او د ولسي جرګې غوښتنه هم دا چې باید استیضا شي.
د کودتا له ناکامې هڅې وروسته په ترکیه کې د کودتا په تړاو د زرګونو کسانو د نیولو او زرګونو نورو له دند څخه د لرې کېدو په اړه هم رپورټ اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي نښې نښانې او لومړني تحقیقات ښیي چې په جرمني کې په یو ریل کې پر عامو خلکو د چړو او تبر په واسطه برید کوونکی افغان نه بلکې پاکستانی و. دا به داسې حل کې دی چې د جرمني یو شمېر رسنیو هم ویلي دي چې نښې نښانې ښیي چې دغه ځوان په اول سر کې ځان افغان معرفي کړی، خو اسناد ښیي چې هغه افغان نه بلکې د پاکستان دی. فرانس پریس آژانس د جرمني پولیس ته د نږدې مقاماتو له قوله وایي کېدای شي هغه ځوان چې د تېرې سې شنبې په شپه په بواریا سیمه کې په یو ریل کې 15 کسان د چړې او تبر په ګزارونو ټپیان کړل پاکستانی وي. تر دې مخکې ویل شوي چې برید کوونکی افغان دی چې شاوخوا 2 کاله وړاندې جرمني ته راغلی و. د جرمني پولیس وایي ښایي دغه هلک 2014 کال کې جرمني ته په رسېدو ځان افغان معرفي کړی وي. برید کوونکی چې د پولیسو په ډزو کې وژل شو له حملې مخکې په یو سب شوي ویډیو کې ځان داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې ته منسوب کړی دی. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي د دغه هیواد له چارواکو یې غوښتي چې د هغه هلک د هویت په اړه لازمه پلټنه وکړي چې د سې شنبې په شپه یې په بواریا سیمه کې په یو ریل کې پر ملکي خلکو برید وکړ.
په نوم د افغان بعضې اوقات سو استفاده کېږي او یو څوک راځي دلته د افغان په نوم خپل ځان راجستر کېږي او تر اوسه پورې دغه سلی چې داسې یو ناروا کار جنوبي بایان ایالت کې ترسره کړی دي موږ ته تر اوسه پورې ثابت شوی نه دی چې دا سلی واقعا افغان دی.
د جرمني زد دی اف تلویزیون شبکې ویلي د برید کوونکي په سب شوي ویډیو کې د هغه لهجه افغاني نه ده او د متخصصانو په باور هغه په پاکستانی لهجه خبرې کوي. دا تلویزیون وای برید کون کې په ویډیو کې ځان محمد ریاض ګڼلې ده، خو په اسنادو کې د هغه اصلي نوم ریاض خان ده. ریاض خان د سه شنبه په شپه په بواری سیمه کې اوریل توخوت او په سپرلیو د چړې او تبر گزارونه وکړل. په دې برید کې 15 کسان ژوبل شول او په خپل برید کون کې د پولیسو په ډزو کې وشل شو. په جرمنی کې افغان سفیر خاغلی صدیق هم وایي چې ریاض خان په افغانستان کې زیات دود نوم نه ده. د جرمنی پولیسو د ریاض خان په خونه کې د داعش بیرغ د ځان وژنې په اړه یو لیک او هغه لیک موندلی چې برید کوونکي خپل پلار ته لیکلی دی. وامردل چې د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي نښې نښانې ښیي چې په دې هیواد کې د تېرې سې شنبې په شپه په یو ریل کې پر عامو خلکو برید کوونکی چې وروسته د پولیسو په ډزو کې وشل شو افغان نه بلکې پاکستانی دی. په جرمنی کې د افغانستان سفیر هم وایي چې د جرمنی له حکومت یې غوښتي چې د دې برید کوونکی چې په اسنادو کې نوم ریاض خان ذکر شوی دی د اصلي هویت په اړه تحقیقات وکړي او نتیجه یې له رسنیو سره شریکه کړي. بلخوا په جرمنی کې د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د حل په هدف د هغه هیواد یو حکومتي پلاوی کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې هیئت سره افغان لوری د ستونزو د حل په اړه تخنیکي بحثونه کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو د دایمي ستونزې د حل په خاطر په څو هوکړه لیکونو کار کوي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په جرمنی کې د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر لاغه هیواد یو پلاوی کابل ته راغلی دی. یاد وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد د چرشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بحثونو له لارې به ډیر ژر داسې پریکړو ته ورسیږي چې دواړو لورو ته د منلو وي. دی وایي له جرمنی څخه یو پلاوی راغلی ترڅو داسې توافق ولرو ترڅو دواړو لورو ته منل شوي وي. موږ په دې اړه ښه بحثونه لرل او هیله من یو چې په نږدې راتلونکي کې ښو نتیجو ته ورسیږو. د افغان حکومت د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. له دې ډلې جرمنی ته تر ټولو ډیر افغانان رسیدلي چې ویل کېږي شاوخوا 1.5 لک افغانانو یوازې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنې د افغانانو د شمیرې ته په کتو وخت نه وخت ویلي چې د 40% افغانانو د پناه غوښتنې به ونه منل شي. خو له دې سره افغان حکومت وایي توانېدلي چې د کډوالو د اجباري ایستلو مخه ونیسي. غیر قانوني کډوالۍ تر اوسه پورې د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او ډیرو نورو یې په درانه بیا یو ځای ته ځان رسولی دی. له دې ټولو سره ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې د پلاوی له افغان لوري څخه غوښتنه کړي ترڅو د بروکسل تر غونډې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته حل لارې پیدا کړي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت هڅه کوي ترڅو د بروکسل تر ناستې د افغان کډوالو برخلیک روښانه کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي د دې لپاره په څو هوکړه لیکونو کار روان دی.
دغه تفاهم لیکونو کې مهمه مسله دا ده چې موږ داسې حکومتي بستې پیشنهاد کړي ترڅو زموږ هیوادوال دې ته وهڅیږي چې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. د همدغه تفاهم لیکونو پر اساس موږ کار کوو ترڅو دغه د مهاجرتونو کچه راټیټه شي او همدارنګه زموږ هیوادوال په بهر کې چې دی دوی دې ته تشویق شي چې خپله خوښه هیواد ته راستانه شي.
افغان کارپو اسدالله ولولجی وایي په هغه صورت کې چې افغان حکومت د کډوالو له رضاکارانه راستنېدو سره توافق کوي باید د هغو هیوادونو د ډیرو مرستو ډاډ ترلاسه کړي. د هغه په وینا تر هغه چې په هیواد کې اوسنۍ ستونزې حل نه شي هیڅ افغان هم په خپله خوښه بیرته راتلو ته حاضر نه دی.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا د افغانستان جمهوری ریاست وی تمه درلوده چې ملي شورا د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب کړي خو اوس چې دا فرمان رد شوی دی دوی به هم ژر خپل تصمیم اعلان کړي. د جمهوری مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وروسته له هغې دا خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د ملي شورا ګډ کمیسیون د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه د ملي شورا د ګډ کمیسیون یو غړي نجیبي نجیبی حسینی ازادي راډیو ته ویل چې د یاد فرمان په اړه د دواړو جرګو استازیو اختلاف درلود او بالاخره دا موضوع رد کړه. سفیر استنګزی په ریپورت لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ملي شورا لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو د تقنیني فرمان لره درسته دوی پریکړه کړې چې ژر په دې اړه خپل راتلونکي پلانونه اعلان کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل حکومت تمه درلوده چې ملي شورا د فرمان تصویب کړي خو هغوی برعکس رد کړ. د وی حکومت تمه درلوده چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ملي شورا لخوا تایید شي څو د انتخاباتو پروسه نوره هم چټکه شي. اوس چې دا فرمان رد شوی حکومت نظریات ټولوي او په دې اړه خپله پریکړه اعلانوي. جمهوری ریاست په داسې حال کې دا غبرګون وښود چې د ملي شورا یو ګډ کمیسیون د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ او بیرته یې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړ. تر دې مخکې اجرائیه ریاست هم ویلي چې که د ولسمشر تقنیني فرمان رد شي دوی د انتخاباتو لپاره چمتووالی لري او د اصلاحاتو راوستلو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. حکومتي چارواکو اعلان کړی چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د میزان په 30مه ترسره کوي، هغه نیټه چې ډیرو بنسټونو پکې د انتخاباتو ترسره کېدو خبره ناممکنه بللې ده. د ملي شورا لخوا د ولسمشر د تقنیني فرمان په اړه د بحث د ګډ کمیسیون یوې غړي او د مشرانو جرګې نائب منشي نجیب حسیني ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون د غړیو اختلاف د دې لامل شو چې د فرمان رد شي.
بخاطر قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون
انتخابات کمیسیون او تکنیز شکایتونو کمیسیون د دند و واکونو او جوړښت قانون پاره پرون د مشرانو جرګې او ولسی جرګې د ګډ هیئت غونډه وشوه. ولسی جرګې ویل چې دا فرمان باید رد شي او مونږ تایید غوښت. د دې لپاره چې سره موافق نشو مصاحبه رد شوه. د ملي شورا د ګډ کمیسیون په داسې حال کې د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ چې جمهور رئیس په خپل په یو وینا کې دغه کمیسیون وغوښتل چې د اوړي تر رخصتیو مخکې باید ملي شورا دغه فرمان تصویب کړي. خو د انتخاباتي چارو ماهرین د اساسي قانون د یو سل همې ماده په اساس د ملي شورا د ورستي تقنیني کال پر مهال د شورا ته د انتخاباتي قوانینو لیګل د قانون په خلاف بولی. د دیموکراسي د سار بنسټ رئیس زکریا بارگزی ازادي راډیو ته ویل حکومت باید ژر تر ژره د خلکو او نړیوالې ټولنې له هیلو سره سم د انتخاباتي کمیسیونونو غوراوي کمیټه جوړه کړي او د اصلاحاتو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. صفی الله ستانګزه، ازادي راډیو، کابل.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په سرپل ولایت کې د یو دینی عالم او د سولې د عالی شورا د یو غړي عتیق الله حیدری تر وشل کېدو وروسته د دې ولایت یو شمېر قومي مشران د عدالت د غوښتنو لپاره کابل ته راغلي دي. دا وشل شوي کس ورور وایي چې د سرپل ځینې چارواکي د حیدری په وژنه کې لاس لري. اخوا د کورنیو چارو وزارت په دې اړه بې خبري ښیي خو د دې پیښې د جدي پلټنو ژمنه کوي. محمد قسیم سولمل او په دې اړه جزئیات.
د سرپل یو شمیر قومي مشران له حکومت غواړي چې د دینی عالم او د سولې د عالي شورا د غړي عتیق الله حیدری قاتلین مجازات کړي. دوی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې د سرپل یو شمیر چارواکي په دې پیښه کې ښکیل دي. د عتیق الله ورور حاجي خان ولس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شارا قومندان دی جولاک او دا دوه نور چې دي دا بشیرخان ورور دی شاولي چې دی هغه قومي مشر دی. نو دا بیا ول ورور شهید کړی دی، شهید نه بعد یې نیولې دی ورور ټوټې ټوټې کړی دی. دغه نه باید بیا بټۍ ته اچولی دی، سیزلی دی، موټر یې نیولی و خپل په سرا کې سیزلی دی.
مولوی عتیق الله 5 ورځې مخکې په سرپل کې له خپل کوره لومړی اختطاف او بیا وژل سو. خو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش له ازادي راډیو سره خبرې کې له دې پېښې بې خبري وښوده او ویل چې په دې اړه به پلټنې وسي. دی وایي اړتیا ده چې موږ خپل معلومات بشپړ او دا پېښه هر اړخیزه وڅېړو. که داسې څه سوي وي نو طبعا چې معلومات به ولرو. متاسفانه په مرکز کې دا پېښه نه ده سوې. که د ولایت په کچه وي نو زه یې په اړه جزئیات نه لرم. د سرپل قومي مشران ټینګار کوي چې د مولوي عتیق الله حیدری د قتل موضوع ته د حکومت نه پاملرنې د خلکو حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی او په دغه ولایت کې د جرمونو زیاتېدو ته زمینه برابره کړې ده.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنی خبري مو چلا ورئ. د ولسی جرګې د مالی او بودیجی چارو کمیسون خبرداري ورکړ هر هغه وزیر چې پروان میلادي کال کې خپل انکشافي بودیجه اتیا په سلو کې نوې مصرف کړي نو استیزا بشي. د دې کمیشن مشر نن ازادي راډیو ته ویل چې دا غوښتنه ورنه افغان ولسم مشر محمد اشرف غنی هم کړی ده. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان د حکومت او ولسي جرګې دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې په وزیرانو باندې فشار به دوی د انکشافي بودیجې بشپړ مصرف ته وهڅوي. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان رپورټ ته.
د افغانستان د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي چارو کمیسیون وایي کله چې د اوړي له رخصتیو څخه راستانه سي د هغو وزیرانو د استیضاح پریکړه به وکړي چې انکشافي بودیجه یې په خپل وخت نه وي لګولې. د دغه کمیسیون مشر امیر خان یار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه هیڅ کوم بودیجوي واحد نه دی توانېدلی چې خپله 40% انکشافي بودیجه مصرف کړي.
هغه وزیر صاحبان چې خپل بودیجه د 80% نه په دې کال کې کم مصرف کړي، د رئیس صاحب جمهور غوښتنه دا ده چې باید استیضاح شي او د ولسي جرګې غوښتنه هم دا ده چې باید استیضاح شي او د دې نه معلومات واخیستل شي چې په څه دلایل دی ونه شو کولای چې بودیجه نه مصرف کړي. که چیرته دلایل درست ونه شو ویلې نو کېدای شي سلب اعتماد ته لاړ شي.
د افغانستان د 1495 مالی کال ټوله بودیجه 444.6 میلیارد افغانۍ ده چې په دغه بودیجه کې 206.1 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه، 1.85 میلیارد نورې افغانۍ د پراختیایي بودیجې لپاره ځانګړې شوې دي. د افغانستان ولسي جرګې د چهارشنبې په ورځ د نیم کال بودیجه هم تصویب کړه چې په عادي بودیجه کې 18 میلیارد افغانۍ ورزیاتې کړې. د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي چارو کمیسیون وایي که څه هم د مالی کال لا شپږ میاشتې پاتې دي، خو د بودیجې د تیرو شپږو میاشتو له لګښتونو به ځان ته معلومه کړي چې کوم وزیر څومره پراختیایي بودیجه مصرف کړې ده. د چارو کارپوهان په وزیرانو باندې د ولسي جرګې لخوا د بودیجې د مصرف فشار ګټور بولي او ټینګار کوي دا ډول اقدام به وزیران د انکشافي بودیجې بشپړ مصرف ته وهڅوي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالقادر جیلانی وایي هغه وزیران باید له دندو ګوښه کړای سي چې متخصص نه دي او یا هم په کارونو او مدیریت کې کمزورتیا لري او پر ځای وړ او لایق کسان په دندو وګمرل سي.
دا واقعاً ډېر ګټور دی. موږ د دغه اقدام هرکلی کوو. نو دا سبب د دې کېدلی شي چې هغه وزیران چې هغه کمزوري دي که واقعاً حکومت یو جدید اقدام په لار اچولی نو بېله شکه هغه وزیران باید استیضاح شي، باید استیضاح د هغوی وشي او د وزارتخانو نه باید دوی ګوښه شي او د دوی په ځای باندې نور هغه خلک هغه وړ استعدادونه وټاکل شي چې هغه وکولی شي چې ښه مدیریت ولري او پروژې په خپل وخت سره تکمیل کړي.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي دي چې هر هغه وزارت چې په روان کال کې هر څومره انکشافي بودیجه مصرف کړي نو راتلونکي کال به هم ورته په همغه کچه انکشافي بودیجه په نظر کې نیول کېږي. بلخوا عبدالقادر جیلانی وای په افغانستان کې روانه نامنۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون اوږده کاری پړاوونه په وزارتونو کې ټیټ ظرفیت د دې بای شوی چې انکشافي بودیجه په خپل وخت مصرف نسی.
و امریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې د مالی او بودیجې چارو کمیسیون خبرداري ورکړي چې هر هغه وزیر به چې پروان کال کې خپل انکشافي بودیجه له 80% کم مصرف کړي وي استیضاح به شي.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د نفوسو نړیواله ورځ د سولې، ثبات او عدالت لپاره د نجونو د ملاتړ په نوم ولمانځل شوه. د ښځو د حقونو ملاتړ بنسټونو د چهارشنبې په ورځ ویل که څه هم په افغانستان کې د ښځو د توانمندۍ لپاره کارونه شوي خو ضرورت احساسېږي چې دا کارونه نور هم وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصادي چارو وزارت وایي د ښځو لپاره په پراختیایي چارو کې هڅې روانې دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې په هیواد کې د نفوسو د کره شمیرې نشتوالی اوس هم د دغه وزارت د پروګرامونو د پلي کولو لپاره یو خنډ دی. د دغه وزارت مرستیال محمد اسماعیل رحیمی د چهارشنبې په ورځ پر ښځو د پانګونې تر نامه لاندې د نفوسو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل ناامني یوازینی لامل دی چې په هیواد کې د کره سرشمیرنې د ترسره کېدو مخه نیولې ده. د په هیواد کې د سرشمیرنې د ضرورت په اړه وویل
ارقام و اعداد اساس پلانگذاری دقیقه تشکیل میده و بدون معلومات
شمیره و اعداد د کره پلانگذاری اساس جوړوي او له دې پرته دقیق پلان نه جوړیږي. سرشمیرنه اوس هم یو ستونزه ده. هله ده د ایسای مرکزی اداره د وضعیت لخه کېدو سره دا کار ترسره کړي.
د خاغلی رحیمی په خبره په تخمینی ډول افغانستان د کار د قوې لپاره و په نړۍ کې دوهم هیواد ده او کلیدی قوې څخه سمه ګټه پورته شي اقتصاد به د پام وړ وده وکړي. د ده په نظر د کار د ځواک د 2.2% څخه یوازې 19% د کار خاوندان او 1.3% ډاډمنې دندې نه لري. په خاطر دې د افغانستان د احصایې مرکزي ادارې د هیواد نفوس 6.8 میلیونه ښودلی چې 50% ښځې جوړوي. په ورته وخت کې د ښځو چارو د وزارت مرستیالی سپوږمۍ وردګ وویل چې بېوزلي او په زور او کم عمر کې د نجونو ودونه د ښځو پر وړاندې یوه لویه ستونزه ګڼل کېږي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وګړو د وجهي صندوق استازي بینت اندیانا بانجی وویل چې د دې هیواد 50% ښځې په غیر قانوني او کم عمر کې په زوره ودیږي چې علت یې د خلکو بېوزلي ده. د لا افغان جنو سره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق د ملاتړ په اړه د ازادي راډیو د پښتنې پر وړاندې وویل
United Nations Population Fund has an annual budget on
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د نفوس لپاره یو ځانګړی کلنۍ بودیجه لري چې د مور روغتیا د معلوماتو پراختیا او د ځوانانو په برخه کې پانګونه پکې شامل ده. د دې بودیجه اندازه په کال کې 23 میلیونه ډالره ده.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د نجونو 70% زده کوونکي نجونې دي چې دا شمېره د تیرو کلونو په نسبت زیاته شوې ده. د دې وزارت مرستیال عطاالله واحدیار وایي چې که د نجونو لپاره پانګه واچول شي دا کار به د نجونو راتلونکي تضمین کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational. اروپا تر امریکا
له ریاکشن
منتخب هوجا
یي حکومت ذمہوار اتنی لوډ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سو سٹریٹیجی کا
له آسیا تر اوسترالیا
بیر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
د ترکیه د حکومت د تازه اقداماتو په لړ کې 15,200 خون کې د جلاوطنه مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د تړاو په تور له دندې وستل شوې دي. د ترکیه حکومت وای په امریکا کې میش د رجب طیب اردوغان د حکومت مخالف فتح الله ګولن د کودتا په وروستۍ ناکامه هڅه کې لاس لري. په همدې حال کې د ترکیه د کورنیو چارو وزارت د 9,000 پولیسو د لرې کېدو امر صادر کړی دی. د ترکیې د پوهنې وزارت هم پلان لري چې 15,000 د پوهنتون ښوونکي له کاره وباسي. د کودتا د هڅې په تور د رجب طیب اردوغان حکومت لومړی د دې هیواد د صدراعظم له دفتر څخه د ځینو مقاماتو کارکوونکو چې شمېر یې 250 ته رسیږي په لرې کولو پیل وکړ. په ترکیه کې د شنبې د شپې د کودتا له هڅې وروسته تر اوسه 100 امنیتي چارواکي له دندو لرې شوي دي او د ویکیلیکس په ګډون 40 انټرنیټي پاڼې هم بندې شوي دي. حکومت دغه راز د 40 تلویزیونی او رادیوي چینلونو کاري جوازونه هم لغوه کړی دي. د بحران د نړیوال شبکې څېړونکی هوک پاپ وای د کودتا د هڅې په شنډولو کې اردوغان او د هغه پلویان بریالي شول خو په اوږدمهاله کې هیڅوک ګټونکی نه دی. نوموړي او ځینو نورو څېړونکو خبرداری ورکړی چې د ترکیې پوځ ته صدمه به دا هیواد له بې ثباتۍ سره مخ کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له امریکا غوښتي چې فتح الله ګولن انقرې ته وسپاري. بل لور ته د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنست ویل چې ولسمشر باراک اوباما د ترکیې د تازه تحولاتو په اړه تېره شپه له رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې کړې دي. دی وایي ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د اړتیا په صورت کې آماده دی چې له ترکیې سره په تحقیقاتو کې همکاري وکړي چې معلومه شي څه پېښ شوي دي. د ولسمشر تمه دا ده چې د ترکیې خلک غواړي پوه شي چې پلټنه کېږي او له هغو کسانو سره حساب کېږي چې په ناکامه کودتا کې لاس درلود. ترکیه چې د ناټو غړی دی د امریکا او اروپایي ټولنې تر ټولو غوښتلی اسلامي متحد دی. خو په انقره کې د اروپایي ټولنې پخوانی استازی مارک پایرینی وایي په ترکیه کې د ډیموکراسۍ پای ته رسېدل او له لویدیځ سره د دې هیواد د اړیکو خرابېدل به شاید د تېرې شنبې شپې د کودتا د هڅې لومړنۍ قرباني وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پرې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه هم پیدا کولای شئ. د ازادي رادیو د نن ورځې د 12 ساعته